د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته.
په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه روانه ده. جمهور رئیس اشرف غنی په میونیخ کې په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ. روسیه خارجه وزیر نن په جرمنی کې د امریکا د خارجه وزیر سره ګوري. او ترکیه وایي د امریکا د دفاع وزیر به سبا ترکیه ته ولاړ شي چې د اسلامي ګروپ نه د رقاد بیرتنیولو لپاره په ګډو عملیاتو وغږیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه لرو. د ناټو د غونډې د وروستیو انکشافاتو، جرمنی ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر، په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې د پرانیستلو، په کندوز کې د دې ولایت د خلکو د ژوند او د ورپیښو خطرونو، او د افغانستان په جنوب کې د پولیو دوهمه پیښه ثبت شوې ده. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته واوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د میونیخ په خبري امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د افغانستان د جمهوری ریاست د نتاق مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبه په ماښام د میونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره د کابل نه جرمني ته روان شوی دی. د دې خبر پوره تفصیل د خبرونو نه وروسته اورئ. د افغانستان د حکومت اجرایوي ریاست ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان په حق له د شپږ اړخیزې غونډې هڅې په هیڅ ډول د افغانستان د حکومت په رهبرۍ د سولې د جریان بدیل نه دی، بلکې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د هماهنګۍ کانفرنس دی. جاوید فیصل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مسکو په غونډه کې پرون په دې خبرې شوې دي چې څنګه ممکنه ده ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د دهشتګرۍ د ملاتړ په ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي. د پاکستان پولیسو ویلي دي د دهشتګرۍ ضد پولیسو د طالبانو په یو پټ مرکز باندې حمله کړې ده، شپږ تنه یې وژلي دي. د پولیسو په باور دا هغه طالبان دي چې د حکومت په ضد وسلوال بریدونه زیات کړي دي. د پنجاب د ایالت د دهشتګرۍ ضد پولیسو نن ویل دي د چهارشنبه په ورځ د ملتان په ښار کې د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار د ډلې یو پټ مرکز محاصره کړ او د ټولو مشکوکو او ټولو مشکوکو طالبانو ته امر وکړ چې تسلیم شي. د پاکستان د بارني سیاست دفتر ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت معاون سید عبدالناصر یوسفی احضار کړ او په افغانستان کې د جماعت الاحرار د ډلې د پټو ځایونو په حق لورته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو لوړ رتبه ډیپلوماټ نن د پنځشنبه په ورځ په جرمني کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر په توګه په لومړۍ نړیوالې غونډې کې ګډون وکړ. ریک ټیلرسن د بارنیو چارو د وزیر په حیث په خپل لومړني مهم سفر کې نن د جرمني د بن په ښار کې د جی شل یا شلو مخ په انکشاف او هیوادونو په غونډه کې د سعودي عربستان د بارنیو چارو د وزیر عادل الجبیر سره وکتل. الجبیر خبریالانو ته ویلي دي هیواد په ټوله سیمه ییزو مسلو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د حکومت سره همکارۍ ته سترګې په لار دی. د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن د مستورا سره په مسکو کې ولیدل او په سوریه کې د سولې په جریان ورسره خبرې وکړې. لاوروف په دې ټینګار درلود چې د جګړې ټول غاړې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کړي او د مستورا وویل سیاسي جریان باید په چټکۍ مخې ته لاړ شي. په عین وخت کې د سوریې، ترکیې، ایران، ملګرو ملتونو او د روسیې استازي د قزاقستان په مرکز آستانه کې غونډې شوې دي د سوریې د سولې په جریان غږیږي. لاوروف نن د جرمني د بن په ښار کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر سره هم ملاقات کوي. د ترکیه د دفاع وزیر ویل دي چې د امریکا د دفاع وزیر جنرال ډنفرد به د جمعې په ورځ ترکیه ته ولاړ شي چې د سوریې د اسلامي ګروپ نه د رقه د کار د بیرته نیولو لپاره د ګډو عملیاتو په امکاناتو باندې وغږیږي. فکری ایزک په برسل کې خبریالانو ته ویلي دي انقرې ته به د ډنفر سفر واشنگټن ته دا موقع مساعده کړي چې آیا ترکیه او واشنگټن په ګډه اقدام کولی شي. ترکیه د رقه د آزادولو لپاره په ګډو عملیاتو کې د سوریې د کوردي وسلوالو د برخې اخیستو مخالفه ده. په امریکا باندې فشار اچوي چې د سوریې د کوردي وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. انقره دا ګروپ ترورستان ګڼي ځکه په ترکیه کې د غیر قانوني کوردي یاغیانو سره اړیکه لري. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي دي چې د امریکا د مامورینو سره د غونډو نه دا انتباه اخیستل کېدای شي چې د امریکا نوې اداره نه غواړي چې د سوریې کوردي قواوې د رقه بیرته ونیسي. د اوکراین جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د ملک د هغو برخو نه به د ډبرو د سکرو اخیستل شروع کړي چې د بیرتون غوښتونکو په کنټرول کې دي. د اوکراین په ختیځ صنعتي برخه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې د حکومتي عسکرو او د روسیې په ملاتړ د یاغیانو ترمنځ په جګړه کې د 9800 نه زیات خلک وژل شوي دي، خو سره د دې دښمنیو بیا هم کیف د دغو ځایونو نه د ډبرو سکاره اخلي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تروریزم ضد جنگ کې د غربي ایجنسیو سره د نوې سطحې د همکارۍ غږ کړی دی. پوتین نن د فدرالي امنیتي خدماتو د عالي رتبه چارواکو سره په غونډه کې ویلي دي چې د امریکا د خاصو خدماتو او د ناټو د نورو غړو ملکونو سره په دې برخه کې خبرې د ټولو په ګټه دي. په عین وخت کې پوتین د ناټو نه شکایت وکړ چې په پرله پسې ډول وایي موږ پاروي او کوشش کوي چې جنجالونه موږ ته جوړ کړي. منګ د امریکا غک آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د کاناډا صدر اعظم جستن پروډو د اروپایي اتحاد سره تجارتي موافقه د دې موافقې د تصویب نه ورځ وروسته د اروپایي پارلمان د وینا په ترڅ کې سټایل ده. ترودو نن د پنځنبه په ورځ ویل دغه موافقه به د بحر الکاهل د دواړو غاړو په هوادونو کې خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دواړو غاړو کې به د منځنۍ طبقې د خلکو اقتصاد او ژوند خشي. د ویل د آزاد او عادلانه تجارتی معاملو معنا دا ده چې موږ د خپل خلکو ژوند خکو، خو د دې تجارتی تړین منتقدین بیا وایي چې دا تړون به د څو ملکونو قدرت زیات کړي او هیله ده چې د اروپایي اتحادیې په ملي او سیمه ییز پارلمان کې مخه ونیول شي. د میانمار حکومت نن د پنځنبه په ورځ ویلي دي چې پاوز د راکین په ایالت کې سلور میاشتنی اضطراري حالت ختم کړ. په دغه ایالت کې د اقلیت مسلمانانو اوسیدونکو روهینګایانو باندې د جنسي تیریو، شکنجو او نور ظلمونو د تورونو راپورټونه ورکړ شوې دي. اوس د راکین په ایالت کې قراری ده د پاوز عملیاتو نروسته په ګرځېدو بندیز لري شوې ده. یوازې پولیس هلته موجود دي چې امنیت وساتي. قریب 1 میلیون روهینګایان په میانمار یا بنمار کې چې اکثریت پکې بودایان دي د اجتماعي تبعیض سره مخ دي. اکثره د بنگلاديش نه ورغلي غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. د چین دولتي تلویزیون داسې ویډیو خپره کړې ده چې د کیم جونګ نوم یو مشکوک قاتل ښیي. ماليزیایي مقاماتو نن د شمالي کوریا د رهبر د ناساکا ورور د وژنې په تور د دویم او دریم مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ. د پنځنبه په ورځ یو نظامی هلیکوپتر د قزاقستان په اکتوبی کې چې د غلطي او خار ده په یو عام سرک باندې ښکته شو او داسې ښکاري چې پیلوټ نه لار ورکه شوې وه او د لارې د موندلو پته یې غوښته. دا ویډیو د هماغه لارې چلوونکو په موبایل کې اخیستل شوی چې په دې شیبه کې په سړک ولاړو. د موټروانانو ترمنځ په مخابره کې داسې غږ اوریدل کېدو چې وایي پیلوټ نه لار ورکه ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د پهلوانۍ ټیم نن د ایران په لویدیز ښار کرمانشاه کې د 2018 کال د آزاد پهلوانۍ په نړیوالو مسابقو کې خپله لومړنۍ مسابقه وکړه. دا امریکایي پهلوانان د دوشنبه په ورځ کرمانشاه ښار ته ورسېدل او د ایران د مطبوعاتو په قول مینوالو یې تود هرکلی کړی دی. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په شمول د و اکثریت مسلمانو هیوادونکو په هیوادونو په اتباعو باندې امریکا ته په سفر کولو موقتی بندیز ولګولو، نو ایران هم په دې مسابقو کې د امریکایي پهلوانانو په ګډون بندیز ولګولو. مګر کله چې یو امریکایي فدرالي قاضي د ایراني اتباعو په سفر باندې د بندیز فرمان رد کړ، ایران هم پهلوانانو ته د ورتګ اجازه ورکړه. امریکایي پهلوانانو نن د ګرجستان د پهلوانانو سره اوله مسابقه وکړه. او د یمن حوثی یاغیان او د روغتیا د چارو مامورین وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواوو د چهارشنبه په ورځ په یو کور باندې هوایی بمباري کړې ده. نهه ښځې او یو ماشوم پکې وژل شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. پام وکړئ په دې هکله په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ چې د ماسکو د تیرې ورځې د کانفرنس په اړه د ارګ او اجرایه ریاست د ویندویانو څرګندونو ته هم پکې ځای ورکړسوي.
د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرسیال شاوسین مرتضوی چې نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ماښام د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره له کابل څخه جرمني ته تللی دی.
در دو نشست قبلی ته دو سال د جمهور در این نشست سخنرانی داشت.
خغلی مرتضوی ویل جمهور رئیس غنی د دې کانفرنس په دوه تیرو غونډو کې د ګډون ترڅنګ برخوال ته وینا کړې وه او د تاریخوالي د 15 صفې پاکلی وینا لرله. نن موږ د دې شاهد یو چې کوم نظر چې جمهور رئیس نړیوالو مشرانو ته د درک وړ نظریات دي او ټول دا وایي چې د تاوتریخوالي 15مه صفحه چې داعش په محور باندې سرخي د نړۍ هیوادونو او سیمې ته لوی ګواښ دی. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد دانی پتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د جمهور رئیس اقتصادي چارو ستر سلاکار محمد همایون کویومی او د جمهور رئیس غنی او بل سلاکار نادر نادری ملګرتیا کوي. شاه حسین مرتضوی ویل چې جمهور رئیس غنی به د دغه کانفرنس په شونډو کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره د لیدو کاتو سربیره د اذربایجان او کروشیا جمهوریتانو، جرمنی، ناروی، جورجیا او ترکی صدر اعظمانو، روسی، چین، سعودی عربستان، جرمنی، ایران او قطر د بهرنی چارو وزیرانو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره هم د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې وکړي. خغلی مرتضی ویل چې همداشان د اروپای ټولنې د امنیت او بهرنی سیاست د رئیس او د مایکروسافت د شرکت رئیس بیل ګیټس سره کتنې هم د جمهور رئیس غنی په پروګرام کې شامل دي. د مونیخ امنیتي کانفرنس هر کال د جرمني د مونیخ په ښار کې جوړیږي چې نړیوال مشران پکې په نړیوالو مسلو او په ځانګړي ډول نړۍ ته د ورپې امنیتي مسلو په سر خبرې کوي. ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د دې کانفرنس ته نړۍ او سیمې ته د سخت دریځۍ او افراطیت د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د وایم مرسیال د امریکا د جمهور رئیس د مرسیال سره د جمهور رئیس غنی د خبرو په اړه ویل چې افغانستان او امریکا ډېرې نږدې ستراتیژیکي اړیکې لري.
شما در جریان هستین که رابطه افغانستان با ایالات متحده امریکا یک رابطه
خغلی مرتضوی ویل د امریکا متحده ایالات سره د افغانستان اړیکې ستراتیژیکي او دوامدار اړیکې دي. جمهور رئیس ترامپ د حکومت راتلو سره د افغان حکومت تمه داده چې دا اړیکې به لا پیاوړې او ښې شي. د دواړو جمهور رئیسانو ټلیفوني خبرې چې کړې دي د تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار شوې او یو مهم ټکی د امریکا د نوي حکومت چې د یو نوي کړنلارې په توګه یادونه یې وشي هغه دا ده چې د امریکا نظر اقتصادي او اقتصاد محوره دی او ټوله هڅه دا ده چې څنګه د افغانستان دولت سره په پرمختګ او پانګونې په برخه کې کار وشي چې موږ یې هرکلی کړو. د افغانستان جمهور رئیس د وایم مرسیال په خپل دغه خبري کانفرنس کې په مسکو کې د شپږو هیوادو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې افغانستان د سیمې ټولو هیوادو سره د دولتونو ترمنځ اړیکو باندې ټینګار کوي. خغلی مرتضوی ویل چې افغانستان په هر جوړیدونکي کانفرنس کې د افغانستان د حکومت استازي که ګډون ونه لري نو دغه سي غونډو پیل به د ګټې پر ځای سیمې ته زیان ورسي. د خغلی مرتضوی د خبري کانفرنس وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست د وایم مرسیال جاوید فیصل هم د مسکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. ویل چې د مسکو ناسا د سیمې هیوادو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې د همغږۍ رامنځته کیدلو یوه هڅه ده.
څه ډول ممکنه ده چې زموږ همسایگان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه د ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي؟ او څه ډول ممکنه ده چې د تروریزم پر ضد همژغي د سیمې په کچه باندې ایجاد سي؟ پر دې حالت پرون بحث وسو. زموږ توقع ده چې له دغه ډول بحثونو څخه موږ د سیمې په کچه د دې همژغي په ایجاد کې ګټه پورته کو. ولی دا تلاش هیڅ وخت د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبری د سولې د پروسې ځایناستي نسی بدل کېدلای.
د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او افغانستان استازو د افغانستان په حالاتو خبرې وکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړی دې رپورټ ته. نن د ناتو د سازمان د غونډې دوهمه ورځ ده. تمه ده د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د خپلو دفاع د وړتیا پر زیاتولو بحث وکړي. د نن ورځې یوه بله مهمه موضوع انټرنیټي بریدونه دي چې د ناتو مقامات یې ډېر پیچلي بولي. د ناتو د غونډې د وروستیو انکشافاتو د بحث لپاره پام وکړی دې رپورټ ته.
د ناتو غونډې دویمه وروستۍ ورځ په داسې حال کې پیل شو چې په اوله ورځ یې امریکایي مقاماتو له ناتو وغوښتل چې په دفاعي بودیجې کې خپله ونډه زیاته کړي. د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې هیواد یې ناتو ته د یو مهم شریک په سترګه ګوري، خو له ناتو سره به د همکاریو په برخه کې واړه بدلونونه رامنځته شي. تمه ده نن د ناتو د دفاع وزیران د جمهور رئیس ترامپ پر هغې غوښتنې بحث وکړي چې د داعش ډلې پر ضد یې د ناتو زیاته همکاري غوښتې ده.
Today we will take further steps to bolster our defense.
نن به موږ د خپل دفاع د پیوړی کولو لپاره نور ګامونه اوچت کړو. موږ به د اتحاد په ختیځه څنډه کې د څو ملیتی جنگي قطاعاتو د ځای پر ځای کولو د پرمختګ ارزونه هم وکړو. موږ به د رنګ د متعارف او غیر متعارف جګړو پر ګواښونو هم بحث وکړو. موږ به خپل اتحاد پر همدې لارې برابر کړو څو خپل هیوادونه خوندي وساتو.
په ورته وخت کې د کاناډا او ترکیې د دفاعي چارواکو سربیره په پام کې ده د ناتو د غړو هیوادونو یو شمېر وزیران مخامخ له امریکایي پلاوي سره په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار به دا وي چې څنګه متحدین یې د داعش ډلې په ځپلو کې زیاته مرسته کولی شي.
دا له وخت مخکې نه ده چې د ثبات او له پوځي دخالت وروسته پر بیا پخلاینې خبرې پیل کړو. دا ځکه چې په نینوا او انبار ولایتونو کې سنی وګړي باید مطمئن شي چې په نوي عراق کې مناسبه ونډه لري. نو نن به موږ پر دغې مسئلې کتنه وکړو او وبګورو چې په عراق کې د پوځي عملیاتو وروسته متحدین خپلو مرستو ته څنګه ادامه ورکولی شي.
is finished.
کڅام چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په دې وروستیو کې ناتو له کارل ویدل سازمان بلل او اوس یې د دفاع وزیر ناتو سره د امریکا د دوامدارو همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت نن په کابل کې د سوداګرۍ نړیواله خونه پرانیستله. افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په فعال کېدو سره به په افغانستان کې د نړیوالو پانګوالو د پانګې جلبولو او د خصوصي سکتور ودې او پراختیا ته زمینه برابره سي. نور حال له کابله د خبریالي لیمې نیازی پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د سوداګرۍ نړیواله خونه پرانیستله. د دغه خونې د پرانیستلو په مناسبت د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولتي چارواکو، د خصوصي سکتور غړو، د بهرنیو هیوادونو سیاسي او اقتصادي استازو او سوداګرو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د سوداګرۍ نړیوالې خونې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل
په کابل کې د نړیوال سوداګری اتاق د نمائندگی د پرانیستلو پریکړه د برازیل د سن پاولو په ښار کې د دې اتاق د شورا په ناسته کې د 2014 د کال د جون په میاشت کې وشوه چې په دغه کال کې د افغانستان د حکومت لخوا په هرکلی ومنل شو دا فیصله.
حکمت خلیل کرزی د سوداګرۍ نړیوالې خونې پرانیستل د خصوصي سکتور د پرمختګ او په افغانستان کې د بهرنۍ پانګې د جلب په برخه کې یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د نړیوالې سوداګرۍ خونه افغانو متشبثینو لپاره د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو مقررو او قوانینو د پلي کولو لپاره مهم ګام یاد کړ او ویل چې د افغانستان او د نړۍ د سوداګرۍ د خونې ګډ کار او همکاري به دغه هیواد له فقر او بېوزلۍ څخه بهر کړي. د حافظی پر وینا د افغانستان د صنعت او تجارت د پرمختګ لپاره له طبیعي او انساني منابعو څخه په ګټه اخیستنې باید روان وضعیت ته بدلون ورکړل شي. هغه وویل
وضعیت موجود
اوسنی حالت داسې دی چې موږ اوس 8 میلیونه بیکاره خلک لرو. دا تجارت د بیلانس کسر مو 95% دی. زموږ صنایع هر ورځ له دیوالي کېدو سره مخ دي. یوازې 13 اونۍ 15 کارخانې دیوالي شوې دي. موږ نشو کولای دې حالت ته دوام ورکړو او خوشبختانه افغانستان د ډیرو طبیعي او بشري منابعو په درلودلو سره کولای شي له دې امکاناتو نه ګټه واخلي او له دې حالت څخه ځان وباسي.
د ICC د سوداګرۍ نړیواله خونه چې د نړۍ له 130 هیوادونو څخه شپږ اشاریه پنځه میلیونه نړیوال شرکتونه پکې غړیتوب لري. تیر کال افغانستان هم پکې غړیتوب ترلاسه کړ. افغان صنعتکاران د سوداګرۍ له نړیوالې خونې څخه تمه لري چې د دوی صنعتي او کرنیز تولیدات په نړیوالو مارکیټونو کې معرفي کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې مشر شیرباز کمینزاده په دغه مراسمو کې وویل
زموږ د تولیداتو معرفي په نړیوال مارکیټ کې، د زراعتي محصولاتو معرفي زموږ په نړیوال مارکیټ کې هغه معیارونه لري چې په منطقه کې څوک زموږ سره رقابت نشي کولای. زموږ زعفران، زموږ منرالونه، زموږ نور تولیدات، امیدوار یم چې د دې په معرفي کې زموږ سره
آی سی سی د سوداګرۍ نړیواله خونه په 1919 کال د فرانسې په پاریس کې جوړه شوې چې تر دې دمه د نړۍ په 2 هیوادونو کې نمایندګي لري او موخه یې غړو هیوادونو ته په نړیوالې سوداګرۍ کې د قوانینو او مقرراتو ښودل او دغه راز په هیوادونو کې د پانګونې لپاره د زمینې برابرول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې بل رپورټ ته. په کندوز کې د 22 اتحادیو مسؤلین له دولت څخه غواړي چې دغه ولایت د خلکو ژوند ته د ورپیښو خطرونو مخه ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. په دغه ولایت کې خلک د امنیت له پلوه اندېښمن دي. دوی وایي چې د دوی بچیان تښتول کیږي او په بازارونو کې خلک په رڼا ورځ وژل کیږي او د قندوز خلک په ډاډه زړه په دغه ښار کې ژوند نشي کولی. په دغه ولایت کې د 22 مختلفو اتحادیو مسؤلین ویل چې په تیره یوه میاشت کې د قندوز په ښار کې درملتونونه، دوکانونه او کلینیکونه چور شوي او څو تنه صرافان د پیسو د انتقال پر وخت یا ټپیان شوي او یا هم وژل شوي او پیسې وړل شوي دي. ډاکټر عبدالقدس میاخیل وایي چې د دوی د یو ډاکټر زوی هم تیره میاشت اختطاف شوی و.
کندوز د امنیتی حالت چې د دې په زمین کې د اختطافونو ښار په مابین کې د ترور او د وژلو په حق غوښتلم چې د کندوز ښاریان سره راټول کړو، یو اتحاد منځته راوړو تر څو د اتحاد د لارې نه د کندوز ولایت مسؤلینو نه خپلې غوښتنې وغواړو. موږ د ډاکترانو د اتحادیې نه سوا 22 اتحادیې د کندوز د ښار کې چې عملا وجود لري د هغوی نه دعوت کړی. دې کې د انستیتوتونو، د پوهنتونونو، د قالین بافانو، د صرافانو، د بازارزانو، د زرګرانو په مجموع کې ټول هغه اتحادونه چې په قندوز ولایت کې وجود لري نن ترې دعوت شو.
د قندوز اوسیدونکي عبدالبصیر وهاج هم له ناامنۍ او د دغه ښار د خلکو ژوند ته د ورپېښو خطرونو یادونه کوي. هغه وایي چې دوی له محلي چارواکو غواړي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
په قندوز کې ناامنۍ ډېرې سوې دي. د دې ترڅنګ چې مثلا دلته مخالفین هم شتون لري، په دننه ښار کې د قندوز یو تعداد نامسؤول وسلوال هم چې دی هغوی شتون لري او تقریبا په یو کې دولس یا دیارلس قضیې چې مسلحانه قضیې وي، د یو تعداد دوکاندارانو، همداسې د ډاکټر صاحبانو، همدارس د دواخانو او درملتونونو دارایګانې چې دی په علني ډول باندې سرقت شوې وړل شوې. محلي مسؤولین چې هغوی دلته کندوز کې هغوی مسؤلیت لري د خلکو د امنیت د تامین، دوی خلک پاتې راغلي دي. خلکو هغه دروني احساسات وختل چې خلکو ته وړاندې کړي او خپل درد خلکو ته وایي چې موږ واقعا دا درد لرو او نور د دغه ناخوالو په وړاندې باندې نور موږ چپتیا نشو اختیار. کندوز د یو لړ هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ډیر نام نه دی. ته په کال کې 2 ځلې سقوط کیږي کندوز. محلي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې کندوز ښار تقریبا 3 کیلومتره واټن نه لري د نورو ولسوالیګانو نه. د نن د ښار کنټرول دوی نشي کولای، د چوک کنټرول دوی نشي کولای. دغه دی چې دلته نامنی، غلاوې او ډېر نور مسایل زیات شوي دي. هغه بې کفایته مسؤلین چې دلته په دندو باندې بوخت دي، نور د اجازه دوی ته نه ورکوي چې زمونږ په سرنوشت، زمونږ په برخلیک باندې دوی لوبي وکړي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې د قندوز خلک له ناامنۍ او ګډوډۍ او نور تر پوزې راغلي او خلک هره ورځ د محلي حکومت د تصمیمونو قرباني کیږي. د قندوز خلک د محلي حکومت د بې پروايي ورسته او ناامنۍ او د هغو تصمیمونو څخه چې د خلکو له ژوند سره برابر نه دي تر پوزې راغلي. هره ورځ خلک وجل کیږي، هره ورځ ترې غلاګانی کیږي که حالات داسې وي کېدای شي د قندوز خلک نور د دوی پر وړاندې راپاڅیږي او د حکومت ګریوان ته لاس واچوي. د قندوز امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی په قندوز کې د ناامنۍ او د مهارولو په خاطر څو مرحلې عملیات وکړل. چې په ځینو سیمو کې لوی نظامی بیزونه هم جوړ کړي دي. د قندوز د ښار اوسیدونکي د ژمي په ختمېدو سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي، وایي چې راتلونکي پسرلي کې کېدای شي دغه ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیشه د افغانستان په جنوب کې نن اعلان شوه. د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې د پولیو سبسوي پیشه د روان عیسوي کال دوهمه پیشه ده چې سبسوي ده. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ رالېږلی.
په هلمند کې د واکسین د پروګرامونو مسؤول ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پیښه د دې ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې سبسوي چې د پیچ په اړه د پلټون د بشپړېدو وروسته نن د پنجشنبه په ورځ یې پایلې اعلان شوې. ډاکټر عظیم وایي ګزان وهلې ماشوم د څکمو 15 کالو دی او چپه پښه یې پلسوې ده. د ګزان وهلې ماشوم کورنۍ د نهر سراج ولسوالۍ له مرکز څخه لري په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې پلټنې ښیي په نهر سراج ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو وهلي ماشوم د ویروس اړیکې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټ ښار سره نږدې د کلای عبدالله د سیمې د پولیو له ویروس سره سمون لري. د زیاته کړې چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه بیړنۍ نه سره بللې او له پاکستان څخه د راستنېدونکو ماشومانو تر څنګ به د لوړ عمر کسانو ته هم د واکسین د تطبیق په اړه پریکړه وکړي.
مهاجرین چې بیرته خپل وطن ته راځي چې دغه ټولو مهاجرینو واکسینولو باندې به مونږ د یکشنبې په ورځ باندې خبرې کوو او همدارنګه به ټول هغه خلک په دغه سرحد باندې سرحدونو د لارې افغانستان ته داخلیږي چې دې واکسینولو باندې به خبرې کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د برخې مسؤل سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې دا د پولیو پر ضد مبارزه کې د اندېښنې وړ حالت دی او د پولیو پر ضد ګډ ټیمونه هڅه کوي چې په سیمه کې نوي مؤثر او وقایوي پروګرامونه پیل کړي.
نو ما اندېښنه سته او انشاءالله موږ خپل حل ځلې کوو تر څو دا ویروس نور پسې خپور نشي.
په هلمند کې د ګزان لدی تازه پیښ سره په افغانستان کې د پولیو د سش کال د پیښ شمیر 2 ته ورسېدی. تر دې پیښې درې اونۍ مخکې بل پیښه د کندهار ښار په لواله سیمه کې سبسوي و.
د مهمو خبرونو غټی کې لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس غنی به په دغه کانفرنس کې نړۍ او سیمې ته د سخت دریځۍ او د افراطیت د ګواښونو په حق له وینا وکړي. د افغانستان د اجرایوي ریاست وینا ده چې په مسکو کې د افغانستان په حق له د شپږخیزي غونډې هڅې په هیڅ ډول د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ د سولې د جریان بدیل نه ده، بلکې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د هماهنګۍ یو کانفرنس ده. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دهشتګرۍ ضد پولیسو د طالبانو په یو پټ مرکز باندې حمله کړې ده او شپږ تنه یې وژلي دي. د متحده ایالاتو لوړ رتبه ډیپلوماټ نن د پنځشنبه په ورځ په جرمني کې د امریکا د بارنۍ او چارو د وزیر په توګه په لومړنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړ. ریک ټیلرسن د بارنۍ او چارو د وزیر په حیث په خپل لومړنۍ مهم سفر کې نن د جرمني د بن په خار کې د جی شل یا شلو مخ په انکشافو هیوادونو په غونډه کې د سعودي عربستان د بارنۍ او چارو د وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د روسیې د بارنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف نن د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن د مستورا سره په مسکو کې ولیدل او په سوریه کې د سولې په جریان ور سره خبرې وکړې. لاوروف په دې ټینګار درلود چې د جګړې ټول غاړې د سولې په مذاکراتو کې ګډون وکړي او د مستورا ویل سیاسي جریان باید په چټکۍ مخې ته ولاړ شي. د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جنرال ډنفر به د جمعې په ورځ ترکیې ته ولاړ شي چې د سوریې د اسلامي ګروپ نه د رقا د ښار د بیرته نیولو لپاره د ګډو عملیاتو په امکاناتو وغږیږي. د اوکراین جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د ملک د هغو برخو نه به د ډبرو د سکرو اخیستل شروع کړي چې د بیرته غوښتونکو په کنټرول کې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تروریزم ضد جنګ کې د غربي ایجنسیو سره د نوې سطحې د همکارۍ غږ کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جسټن پرودو د اروپایي اتحادیه سره تجارتي موافقه چې یو ورځ مخکې تصویب شوې ده وستایله.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل. خو باید وایو چې د پاکستان په سین کې د شهباز په زیارت کې یو لوی چاودنه شوې ده. د دې خبر تفصیل به تاسو په دغه خبرونه کې هم واوري، خو په راتلونکو خبرونه کې به مفصل معلومات په دې باره کې تاسو ته درکو. خو اوس د دغه خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي.